پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شو دونکو د مشال رادیو په دې یوه بل غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له نیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن پاکستان په نیوزیلند کې د وشل شوو ژوبلو کسانو په درناوي ملي ماتم کوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي زلو د لسکلنی پرمختیایي پلان په ترڅ کې د سلام مشورو پروسه پیلوي او امریکا له شامه د خپلو زرو پوځیانو د وستلو په اړه خبر ناسم ګرځولې ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د مارچ په 15مه په بریدونو کې وژل شوو کسانو ته د درناوي لپاره ملي ماتم دی. په دغه حمله کې 50 تنه وژل شوو چې پکې نه پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټول پاکستانی ملت په دې پیښه په ویر کې دی. د پاکستان سربیره نورو هیوادونو هم په دې بریدونو کې د خپلو وګړو د وژلو ویلي دي چې پکې افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عرب، اردن، انډونیشیا، ملیشیا، مصر او امریکا شامل دي. بریدونه 28 کلن استرالیایي تن کړي وو. نوموړی اوس د پولیسو په ولکه کې دی او پر ضد یې د وژنې مقدمه درج شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په قبایلي زلو کې د لسکلنی پرمختیایي پلان په اړه د دریو اونیو د سلام مشورو پروسه پیلوي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پروسه به لومړی له باجوړ سیمې څخه پیلېږي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه قبایلي اولس به په سیمه کې یو لوی پرمختګ وویني ځکه چې حکومت به په هغو سیمو کې د لسکلنی پرمختیایي پلان په ترڅ کې هر کال 10 اربع روپۍ لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو د چین او د پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره بیجنګ ته تللی دی. نوموړی پرون بیجنګ ته په 3 ورځني سفر ورسېده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ګډون په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې په حالاتو خبرې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي مولانا جمال الدین وایي د نوي هډکوارټر مسله د ټولو قومونو په اعتماد هواره شي. نوموړي دا خبره لاګرستو پرن مشال ریډیو ته وکړه چې د جنوبي وزیرستان په تیارسه سیمه کې میشتو محسودو قبایلو پرون په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلع نوي هډکوارټر د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. مولانا جمال الدین وایي د هډکوارټر پر دې مسله د ټولې قبیلې هم له زغمه کار واخلي. هغه زیاته کړه
چې د کیما اټکوټر مسله په ساوث وزیرستان سره پورته شوې ده. په دې حواله سره موږ کوشش دا کوي چې یو داسې پښتنه وشي چې په باندې د غونډه کومې اعتماد هوي او د دې د پر باندې اتفاق کوي. په داسې ځای باندې جوړ شي چې ټول قومونه په دې باندې راضا هوي او حکومت نه هڅه داخل کاوه چې تاسو دا پوښښ وکړي چې ټول قومونه په اعتماد سره وخلصي.
په خپل د کور کمانډر د دفتر اوریدونکو بخنه غواړم اوس مهال د جنوبي وزیرستان هډکوارټر په ټانک او وانا کې دی. د ورکسو سوانانو باندې فعالانو ویلي دي پوسټ د دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارت شرط ختم کړي. اوس خلک یوازې د شناختی کارت سره الته ورتللی شي. د قبایلي سوانانو او غرزنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورنګزي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی پرست پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل مسر شاهین سره ولیدلو هغې ورته د وطن کارت د ختمولو ډاډ ورکړ. زمان اورنګزي وایي
بیا خپل بریګیډیر کوم کوچنګ هغوی ته وویل چې دا زر تر زره ختم کړل شي او مونږ ته دا نه را کړل چې یاره بالکل تاسو سره ګي ویشله او لرې کې کوم شنخدي کارډ چې تاسو سره دی بس هغه کافي دی تاسو په خپل علاقې ته په خپل شنخدي کارډ باندې تګ را تګ کوو.
د کور کمانډر دفتر لا په دې اړه مشال ویډیو ته سندي ویلي. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې تر 3 میاشتو په لنډه موده کې دوی د رسنیو 4 کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. کابینې روان کال په خپله غونډه کې د مارچ 14مه د خبریالانو د ورځې په نوم نوموله. د دې هدف د خبریالانو د هڅو او قربانیو قدر کول دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا دفاع وزارت هغه خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري چې خپل زر سرتیری په شام کې ساتل غواړي. دا که دا خبر رښتیا وي نو دا به د امریکا د هغه پخانی دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي وو خپل زیاتره برخه سرتیری له دې هیواده وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډینفورد پر ناوخته په یو بیان کې ویل په یوه لویه ورځپاڼه کې خپور شوی دا خبر ناسم دی. نوموړی وایي په فروری میاشت کې پیلان شوی پلان کې هیڅ بدلون نه دی شوی. وال سټریټ جرنال رپورټ ورکړی و چې د امریکا اتحادیانو او ترکیې ترمنځ هغه مذاکرات ناکامه شوي چې تر مخه د شام په شمال ختیځ سیمه کې خوندي سیمه جوړېده، نو ځکه د امریکا دفاع وزارت په دې مجبوره شوي چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې خپل زر سرتیری پرېږدي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر وایي د دې هیواد ولسمشر نیکولس مادورو له ټولې کابینې د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده، سو هغه په خپل حکومت کې ژور بدلونونه مخې ته راوړي. مرستیال ولسمشر ډیلسی راډریګریز پرون په ټویټر پیغام کې وویل دا اقدام ملت د هر ډول ګواښ په وړاندې پیاوړی کړي. په وینزویلا کې په حکومتي کچه د اساسي بدلونونو خبره په داسې وخت کې مخې ته راسي چې د جنوبي امریکا د هیواد د اقتصادي بحران زیاتې ګرانې د خوړو د بیانو د کمی او د بجلی د بندیدو په څیر له مشکلاتو سره مخ دی. او اخیری خبر دا چې افغانستان پرون په ټیسټ میچ کې آیرلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د هند په درادون کې دغه 5 ورځنۍ لوبه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولی شي چې په ټیسټ میچونو کې برخه واخلي. د خبرونو پای او زوم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ شل پیسې او 104 روپۍ، یو ایرو 145 روپۍ شپېته پیسې او 155 روپۍ 1.5 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 10 روپۍ اویا پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 6 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ، یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان د نیوزیلند پر دوه جمعتونو د وسلوال برید له وجل شو کسانو د غول فاخوګو سر د غمرزه په مخه نن ملي ماتم کوي. د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې د دوه خاخونو مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې حکومت غوښتل چې د دوی د ضلع هډ کوارټر هم د دوی پر خاوره جوړ کړي. چارو جن پوہان وائی حکومت نہ دتوانے دلے چھ پخوانے قبالی سیمو خیبر پختونخوا صوبے سرا دا انضمام پروسا تیزائے سرا مختبوز
حکومتی حلقے سے ابہام کر دی مالی سنگ مطلب پیسے پکار دی اور فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت اگر نہ ورکے
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د روغ جوړ په خبرو کې د خزو د رول او د غوې د غوښتنو په اړه خبرې.
د خپل ځان لپاره حقوقونه او د افغانستان کې په مهمو بحثونو کې دخلي او د مو حق ده.
جمهوریت غګونه خبرونه هم لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. رب شولنه موضوع تا پاکستان نن د نیوزیلند د مارچ د 15 پیښه په یاد د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. نن به په ټولو سرکاري ودانیو بیرغ د پاکستان بیرغ نیمه ځوړند حالت کې وي او ځای په ځای به د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د وسلوال په ډزو کې د وژل شو کسانو یاد غونډې هم کیږي. په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي ول چې 9 پکې پاکستانیان دي. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې راغلی، نن د ګل په ورځ به د کرایسټ چرچ د پیښې په ملي ماتم کې په ټول هیواد کې د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړند وي او دا ګام د متاثره شوو کورونو سره د یووالي لپاره پورته کړی شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی، د مشکل په دې وخت کې حکومت او اولس د متاثره کورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د مارچ په 15مه د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې برینټن ټیرنټ نومې یو بریدګر په دوه جماعتونو کې په موجودو کسانو ډزې وکړې چې پکې 50 کسان وجل. په وجل شو کې نه پاکستانیان هم شامل دي چې په یاد کې نن ملي ماتم دی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل، په پیښه کې وجل شو د دریو کسانو کورنو د هغوی جسدونه پاکستان ته د راوړلو خواست کړی دی او د شپږو کسانو کورنۍ غواړي چې مړی په کرایسټ چرچ کې خاورو ته وسپاري، نو حکومت به یې د فیصلو احترام کوي. د نوموړي وینا وه، ټول قام په دې پیښه خفه دی او نن به په سرکاري او نیم سرکاري دفترونو د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړندوي. په دې پیښه کې وجل شوی نعیم رشید تبا د خپل میړانې په وجه په 3 مارچ ایوارډ هم ورکړی کیږي. د نړیوالو رسنیو تر مخه 50 کلن نعیم رشید د برید کوونکي ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. نوموړی اصلن د خیبر پختونخوا د ابټآباد و چې په 2008 کال کې له خپل زوی سره نیوزیلینډ ته کډه شو. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم نعیم رشید ته بہادری خودلو د قامی ایوارڈ ورکولو اعلان وکړو. نوموړی پرون د اتوار په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پاکستان په نعیم رشید فخر کوي. نوموړی د برید کوونکي د راقابو کولو کوشش وکړو چې وجلې شو. په کرایسټ چرچ پیښه په پاکستان کې عام خلک هم د خفګان سرګندونه کوي او دې لړکې نن په جماعتونو کې د وجل شوو کسانو لپاره به ځانګړي دعاوې کوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلی د بیلا بیلو خاخونو مشران وایي د ضلع نوی هیډ کوارټر د دوی په سیمه کې جوړ شي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا له ورګړېدو وړاندې جنوبی وزیرستان ایجنسی وو او هیډ کوارټر یې په ټانک وانه کې وو. د مسعود قبیلی مشرانو دا غوښتنه په یوه غونډه کې کړې. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی مولانا جمال الدین وایي د ټولو قومونو او قبیلو په اتفاق دی یو ځای د ضلع هیډ کوارټر په توګه ونومول شي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود حال راکوي.
پسولی وزیرستان چارزا تحصیل شمشتا دے مسعود قبیلے دے دو لندینو شاخونو منچخیلو نانو خیل مشرانو ملکانو پیوا غنڈک شے غشتانا کڑے دا چا دی زلے نوا ہیڈ کوارٹر دے دے مسعودو پسیمے شے جوڑ کڑای شی.
زا جی محمد یار خبرے کا وہ تو تحصیل چارز ہے چی کی ما نوا ہیڈ کوارٹر دے حکومات خصوص بند بادلی جی دے ماسید پا خوبراک شے ماسید کوم اتفاق ایک اتحاد وکا چا دا چیر د ماسید خبر استعمالی جی په دا بندو د درې ماسید اعتراض نه وی. د بالا پتر چې دا د تحصیل تیار دی د کوم نه نوخل سره تعلق لري دا خبره د ماسید په اجازات او د پولیټیکل ان لا مخشه هم په دښه باندې سل ډرا کاروایی کړی و.
په دغه حواله سره د سولې وزیرستانه د قومي اسمبلی استازای مولانا جمال الدین سرای لاری او سد تجویز ورکوي وار وای زنه
کوشش دا کوي هان چې دا سه پټلا وشي چې په دا سه ځای باندې جوړ شي چې ټول قومونه په دې باندې راضا وي او حکومت نه هڅه دا اپیل کاوه چې تاسو دا پوښښ وکړئ چې ټول قومونه په اختمات شي وخلي شي.
مولانا دا هم وویل چې په دغې لړکښې د ټول قومونه د زغم نه کار واخلي او د ضلع نوی هیډ کوارټر د په زړې طریقې تر هغه وخته پورې په ټانک ورنکښې موجود وي تر څومره پورې چې ټول مسعود وزیر د نوی هیډ کوارټر د پاره د ځای پټه کلو متفق شوی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر کال د مے په میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو منظوري وکړل شو، خو د انضمام د پروسه ډیره ورو پر مخ روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم باجوړ ضلع ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو چې خلک دې د زغم او صبر نه کار واخلي. د نوموړي په خبره حکومت په قبایلي ضلعو کې د ښاري سیمو په شان د نظام راوستلو لپاره کار پیل کړی او دا به د دې په خبره وخت ونیسي. د چارو پوهان بیا وایي دا بهیر دی ګړندی شي، ځکه چې لدې سره د قبایلو د ژوند او د هغوی پرمختګ تړلی دی. د مجید بابر رپورټ ورو.
د باجوړ قبایلی د لید دورې پر مهال وزیر اعظم عمران خان یوې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې قبایلی ولس لا د انضمام په لړ کې د ډېر زغم نه کار اخیستل پکار دي. دغه په وینا دا کار به ډېره موده واخلي. په دې اړه مو چې د قبایلی سیمو د انضمام په اړه د نواز شریف په دورې حکومت کې د جوړې شوې کمیټې د مشر سرتاج عزیز نه وپوښتل چې د انضمام دا کار په رښتیا هم ډېر ورو بهیر دی. نو نوموړی وایي
ظاهر دی چې ریفارم خو مثلا ډیولپمنٹ ول ټیک 10 ایئرز، سیمیلرلی ایڈمنسٹریټیو ریفارم چې دی هغه کې پورا پولیس سسټم او هر څه جوړ راځي کې وکالت لګي دغه چې کوم سکیورټی سچویشن دی لیویز او خاصدار دی ټول ټرین کول او دی ریډیپلویمنٹ کول نو اٹ ول ټیک دم سیورل ایئرز ټو کم ټو دټ لیول.
خو د شمالي وزیرستان په خوانی پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې په قانوني انتظامی او آئینی توګه قبایلی دلې اوس د خیبر پختونخوا برخه شوې دي، خو تر ټولو ډیر وخت به د بنیادی ډانچې جوړول اخلي.
ډیولپمنٹ خو خپل یو سپیډي کار خو ډیر زیات دی، ویکیوم ډیر زیات دی، سو د ایکسپیکټیشن کې چې په یو ورځ کې موږ بجلی مسله حل کو نه غي ورځ کې نه کیږي، یو کال کې دوه ورځ نه کیږي. دا شانت انفراستراکچر ډیولپمنٹ کم لیگ وو، بیسیکلی لیگ خو ډیر زیات دی. که تاسو صرف ایجوکیشن وګورئ نو 60% او 70% 17% په حساب باندې هغه لیټریسی ریټ روان دي، نو هغه چې تاسو کور کوئ نو هغه لپاره ډیفینیټلی ٹائم اور پیشنس ریکوائرڈ دی. کمانڈ اور ہیرارکی کو جس سنگ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا آخو با امیجیٹلی زکا لڑا شی چھے کم از کم آگا پروسیس کے بریک رانے شی تھرو لیویز اور آگا با چھے کانا پولیسنگ شروع شی رو رو با آگا بیا ایوالف کی گی، ٹرین کی گی، ایکویپ کی گی با الٹیمیٹلی آگا کمپلیٹ ٹرانزیشن چھے کم پولیس کے سنگ پولیس دے آگا لائنز بانے با چھے کانا بیا سلو سٹیڈی لیو شی.
خو کارپو اکیل یوسف زیب یادا دریز لری چھے موجودہ حکومت دا ابہام خکار دے نوزکا دا انزمام دا بہیر دا ٹاکلی وقتنا زیاد وقت خلی
حلقے چکم دی اگر ہم دا ابہام کر دی دا وہ سر واضح لے عمل نشتا یو طرف تک کو مالی استم جو مسالہ دا پیسے پکار دی اور فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت اگر نہ ورکئی سب طرف تک مگر گورو چھے دا صوبائی حکومت سے کم اہم خلق دے خاص کر اولمپکس کمیٹی چکا دے کہ یو کور کمانڈر بھی یو گورنر سے بھی یو وزیر اعلیٰ سے بھی اخکاری دا سے چھے وزیر اعلیٰ سے با باندې دا فیصله چې دنه د زړه نه هغه نه قبول کړې او د عمران خان سره په هدایت او عمل کوي. ګورنر سره چې دنه هغه خود هغه زور سیستم د قبایلی یا د جرګې سیستم چې دا هغه منتها مختاري او هغه باندې نظام هم د شهر د مرجع خلاف راځو شنه کوي.
د حکومت د وینا تر مخه خیبر پښتونخوا سره په انتظامی او ادارتي توګه مکمل انضمام به تر لسو کالو پورې وخت واخلي. خو د سرتاج عزیز په خبره قبایلی د لید د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو سره برابرول به ډیره موده اخلي او زیاتوي چې دا بهیر د قبایلی ولس د پرمختګ لپاره مهم حیثیت لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د اورګزو د ځوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی پر ورځ د پیښور لکور کمانډر مظهر شاهین سره تر لیدنې ورسته مشال لري ته وویل د دوی سیمې ته د تلو لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړل شوی دی. د ځوانانو وای کور کمانډر دوی ته ویلی هر څوک چې پاکستان شناختی کارت ولري او رغزو ته تلی راتلی شي. په 2010 کال کې په سیمه کې د پوز له عملیاتو وروسته حکومت خلکو ته د تګ او راتګ لپاره وطن کارډونه ورکړي وو. د تاریخ اورگزی رپورټ اورو.
د اورگزو مدني فعالانو ویلي دي چې د پاکستان پوز ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی. د قبایلي ځوانانو د غورزنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورگزی وایي د هفتې پورز د وطن کارت د ختمېدو خبره ورته د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین کړی ده. خیال زمان اورگزی زیاتوي هر هغه کس و سیمې ته ورتلی شي څوک چې شناختی کارت ولري.
بالکل
په 2010 کال کې هلتا پوز د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر څلوېښتو زرو زیاتې کورنۍ بے کوره شول. تر هغې وروسته سیمې ته د ورتګ لپاره ځانګړې اجازتنامه اخیستل ضروري شوې وه. ځایي اوسیدونکی محمد الیاس اورگزی وایي له سیمې د بے کوره شویو تر بیا ستنېدو وروسته دوی ته د استوګنې لپاره وطن کارت جاري شوی و چې په ختمېدو یې د پوز د دې اقدام هرکلی کوي.
دینه مخکې څونه آرمی چیف سره زموږ ملاقات شو په دې کارډ حوالې سره، هغه هم دغه نوټیفیکیشن جاری کړو چې دا کارډ ختم شو، بس تاسو نن نه پس کارډ مشو کوئ. خو هغه خبره کوم غزه پرې پاتې شول، بیا پیغامونه هیڅ عملي اقدام ونه شول. یقینا زما په اړه کې ډېر زیاته خوشحالي ده.
په اورګزو کې د پوځ لخوا د غشان د بندیزونو له کبله د ځایي اوسیدونکو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند سخت اغیز غورځېدلی وو. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په مرکز پېښور کې هم خلک شکایت کوي چې د ټماټرو بیه لوړه شوې ده. ځینې کسان وایي یو کیلو ټماټر د 120 نه نیولې تر 180 روپو پورې خرڅېږي چې دوی په خبره اخیستلې ده هر چا د وس کار نه دی. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترنګلو حالاتو نه پس هندي ټماټر مارکیټ ته نه ورځي، نو ځکه بیې لوړې شوې دي. خو د سبزو کاروباریان وایي په میاشت نیمه کې به د پېښور خپل ټماټر پاخه او نرخونه به ټیټ شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د تیری یوې میاشتې نه د پېښور په شمول په بیلابیلو ځایونو کې د ټماټرو نرخونه ډېر زیات شوي دي چې له وجې غریب ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. د شبقدر یو اوسیدونکي قیصر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
مهنګایي ډېر غټ د زورو کو بنئ، د غریب سړي ژوندګي ډېره سخته شوي، ډېر اهم شي چې ټماټر نه بغیر چې کوم نه کټوي نه کیږي. ټماټر چې بګینی هغه وسه کټوي وي کنه، خو هغه غریب سړي وسه غشتي نه شي. غریب سړي چې کوم نه بس صرف اخو دې خو کې وځي کې ځان لاغه ماشومان له دل ګلی مل غریب هغه کی کنه، ځکه چې ټماټر غشتي نه شي 140-160 روپے کیلو شو غشي شي.
په پېښور کې یو رکشا چلونکي مشال ریډیو ته وویل، موجوده وخت کې د خوراک او ژوند د ضرورت نور شیان هم ګران شوي دي، او ټماټر خو دومره ګران دي چې د هغه پرنګ یو غریب سړی دا وخت د یو کیلوګرام ټماټرو د ترلاسه کولو توان هم نه لري.
غریب سړی جی راوړي کوټ ته وړي ناړو مالک کړه بخارا په کې چې کله ساتي. غریب سړی دا وسنه بار دا 120 روپے وای دا ته 110 پورې ورکي. ټماټر چې 110 په غریب سړی به څنګه وړي؟ بس اوسو کې راوړي اوسو کې نه راوړي بس گزاره کوي.
په خبر کې د سبزو د یو دکاندار نه می و پختل چې ټماټر دا وخت ولي دومره ګران دي او کله به د دې نرخ راخک تشي. نو په جواب کې هغه وویل چې دا وخت د سین صوبې پرنګ د لری زایونو نه ټماټر راځي، نو په دې وجه د دې په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی.
خرچه و پیډه را د گاډو راتله حیدرآباد سین نه کنه حل د ناراضی د گاډو خرچه و پیوه هغه وروجه و بدل در پور ورته نو بګرام خرچو مونږ دکانداران یو کنه مونږ و په 550-600 روپے دړې نو دا غلابیام خو د مونږ د پېښور کې کنه د 140 به خرڅېدل کې لاور کې 200 روپے کیلو اوس لګه گزاره وکړه. لا بل دل نه خو ډیر راغل ګرمي شو د دې وروجه اوس ټماټر ځان نه ټینګي خرابېږي، نو د دې وروجه ارزانه کوي.
د سبزو او میوو دکانداران وایي د ایتوار د ورځې نه د ټماټرو په نرخ کې لږ کمی راغلی دی، او دوه میاشتې وروسته به د پېښور ټماټر راچالو شي، او د هغې وروسته بیا د ملکن ډیویژن او نورو سیمو ټماټر به هم پخېدو ته نږدې شي، او بیا به دا ستونزه په مکمله توګه د ډېر وخت لپاره حل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011. 15,000 13,500. اول زرا ته سواتیا کیلو هرتز.
لتیر کم یو کال راهیسی په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو د اصولي ولسی حرکت تر شوار لاندې له هلمند تر مزار شریفه پلې مزل پیل کړی دی. دغه حرکت څو تنه ځوانان له تیرو درو اونۍ راهیسی د ننګرهار په جنگزپل ولسوالۍ ګرځي او خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. په جلال آباد کې د مشال اړوي خبریال باز محمد عابد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کمې انګیزې له مخې له هلمند تر مزاره پلې حرکت پیل کړ.
لکل چې 14 نو وسوه او بیا مو اعتراضی خیمه و دروله په هلمند کې بل اخره وضعیت را ته خراب کړی سو رسنۍ را باندې بند سو فیسبوک را باندې بند سو ټلیفوني اړیکې را باندې بند سو بیا نو مجبور سو د دې لپاره چې دا غږ دنیاوالو سیموالو خپل وطنوالو ته قوی ورسو بیا مونږ نیت وکړ چې له هلمند تر مزار پلی سفر وکړو د امن موضوع دومره عامه کو چې ام در رسنۍ موضوع سی ام د جماعت موضوع سی ام د دکان موضوع سی ام خارم د ماشوم موضوع سی
په دې دوران کې به تاسو په داسې سیمه هم راتیر شي وی چې الته د دولت مخالفین واکدارو هغه سره چې مخامخ شي وی تاسو په وړاندې هغه سستونځي رامنځته کړي
په محل کې دوه قسمه طالبانو یو هغه طالبانو چې مکسرې جړل یو هغه طالبانو چې هغه ته پروګرام ورکول سو یو چې د خلک کستا سیمه کې آزادانه وګرځي او ولس په هوی په دنجغوري کې او د ترڅنګ نور ډیر سیمو کې ورسره مخسلو مخامخ پر ورغلو او سره لدی چې سیمیز طالبان ته ویلو چې اجازه ما ورکوي او موږ به پر ورتللو تر هغه چې ماشه به کاش کړل غنګون کیچ په سول چې ولو مخ مخ پر ورتللو دا مصابته ول چې ول زور لري کینه لري او په عین وخت کې موږ یو استراب د دوی په وجود کې لید هم به ټوپک نیولې ورته هم به جړل هم به خیر یک دی دلې نو به مجبور کول چې په محل کې طالب مشران راووزی او زموږ پښتنو ته جواب راکړي
اوس چې د تیرو دریو هفتو نه تاسو په ننګرهار کې او د بیلابیلو قشرونو سره ناست لری د سولې په اړه باندې څه سمره راوړی ده
زموږ خو مطلب دا دی چې خلک منظم او منسجم کو جماعت په جماعت حلقې جوړو د خلکو او بل خلکو کې ویره منځورو هغه سیمه ته ځو چیرې چې جنگ تیر سوی ولته خلک ویریدل دي ولته خلک حتی غږ نشي کوي هغه خلک را باسو او ویره له منځورو چې په دې شي کې بریالي سوی هغه ولسوالۍ ته ولاړو چې سخت به خلک هم ویریدل چې تاسو څنګه راغلی یاست چې دا یو هغه لومړی سټپ کې بهترینه لاسته راوړنه ده او لږه نورسته د خلکو انسجام دی نو بیا به سړی بدلونه پورې ځان رسوي
د دغه ناستونه روستو استاد پلان څه دی
دغه تلس ولسوالۍ کې ګرځیدل روان دي په خار کې کمپاین روان دي د حمل سلره مې تمامیت ته چې په شیرزی لوبغالي کې یو غونډه وکړو او د دې غونډې سره دنیاوالو ته وخی چې افغانان نور وښسوي دي
د سولې ولسی حرکت لمشر اقبال خیبر سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده د خوست مساخیل ولسوالۍ ځوانانو مشرانو د یادې سیمې په غرونو غونډیو کې د نیالګیو کینولو یا ونو بوټو کرلو اشر پیل کړی دی مساخیل د خوست له سړو او غریزو سیمو څخه ده چې د نورو تودو سیمو په پرتله پکې نیالګي یو څه وروسته کینول کېږي د سیمې خلک وایي په اول ګام کې به د هغو ونو پر ځای نوی نیالګي کینوي چې په تیر وختونو کې د خلکو لخوا وهل شوي دي نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي
د یک شنبه په ورځ د خوست د مساخیلو د غریزی ولسوالۍ په زوړ کوټ کې لسګونو ځایي اوسیدونکو مشرانو او د ښوونځیو زده کوونکو په غرونو او غونډیو کې د نیالګیو د کینولو حشر وکړ د حشر یو شمېر ګډونوالو د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وویل چې دوی به په اول ګام کې د هغو ونو پر ځای نیالګي کینوي چې یو شمېر خلکو مخکې د خرڅانه او سونګ لپاره وهلي دي
نومې حزب الله عادل د مساخیلو ولسوالۍ د زوړ کوټ اوسیدونکو زیات شمېر خلک دلته د نیالګیو د نولو لپاره راوتل دي او دوی غواړي چې هغه مخکنی نیالګي چې دوی نه پوهېده کټ کړي دي او هغه نیالګي وهلې دي په دغه قسمه قسمه نیالګي کې نه وي چې هغه میوه‌دار نیالګي دي او بې میوه نیالګي دي
د زوړ کوټ یو تن سپینګیری خون کوي وایي چې ونه خلکو په خپلو شخصي پیسو اخیستي او په دې کې د یو شمېر میوه لرونکو ونو په خوا کې ځینې غرنۍ ونې لکه نختار سراب او لمنځو نیالګي هم موجود دي
راجی محمد مظفر په دا کې اکثره استوزون او قومی خلق روتل دی چې مختلف نو ونه علاقے کړی دی دا که هم ودور ونشتا هم غرانای ونن لکه اختر سرا پلمن دی صح خو بیا هم ډیر زیات مختلف ونه ملاک کړي
حاجی مظفر خان زیاتوی چې دوی د یوش من نیالګي د دایمي او بکول لپاره په خپل لګښتونو پلاستیکی پایپونه اخیستي چې د هغه په واسطه به لژور او ساګانو نیالګي وبکوي د حنیف الله وصال په نوم یو بل ځوان وایي چې سیمه ډیره سړه ده او د خوست د هوا رسیمو پرتره هلته په یو څه ځان نیالګي کینول کیږي
مونږ زیات مر ځوانان راوتلی چې په ګډه اشر جوړ کړو هغه سیمه چې مخکې پر هوا مخکې نیالګي
وهلی پر هغه ځای بیرته نوی نیالګي کښېنوو. اوس زموږ په سیمه کې زیات ساړه دی چې د نیالګیو د کښېنولو موقعه مسایره کړې ده.
د خوست په موساخېلو او یو شمېر نورو غرییزو سیمو کې خلک داسې مهال سپرلي ته نږدې د نیالګیو کښېنولو ته مخه کوي چې تیر کال یاده سیمه د وهل شویو ځنګلونو له کبله د سختو طوفانونو او سیلابونو شاهده وه او خلک یې په مالي او ځاني لحاظ زیانمند کړل. بل لوري ته افغان حکومت هم ویلي چې په څو راتلونکو کلونو کې به د لویې پکتیا په غرییزو سیمو کې په سلګونو زره د جلغوزیو نیالګي کښېنوي.
اوریدونکو مشال ریډیو کې تاسو غوږی په پېښور کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
په پاکستان کې نن د نیوزیلینډ په دوو جماعتونو کې د مارچ په 15مه په بریدونو کې وژل شویو کسانو ته د درناوي لپاره ملي ماتم دی. په دغه حملو کې 50 تنه وژل شوي وو چې په کې نهه پاکستانیان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په قبایلي سلو کې د لس کلنۍ پرمختیایي پلان په اړه د درې اونیو د صلاح مشورو پروسه پیلوي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پروسه به لومړی له باجوړ سیمې څخه پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستو لپاره بیجنګ ته تللی دی. نوموړی پرون بیجنګ ته په درې ورځني سفر ورسېدو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استاذ مولانا جمال الدین وای د نوي هډکوارټر مسله دی د ټولو قومونو په اعتماد هواره شي. نوموړي د خبره لږ وروسته پرون مشال ویډیو ته وکړه چې د جنوبي وزیرستان په تیارزه سیمه کې محسودو قبایلو پرون په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلع نوي هډکوارټر دی د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. د اورګزو ځوانانو مدني فعالانو پرون ویلي دي پوسټ دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړی او اوس خلک یوازې د شناختي کارډ سره الته ورتللی شي. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت هغه خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري چې خپل سر سرتیري په شام کې ساتل غواړي. دا خبر رښتیا وي نو دا به د امریکا د هغه پخواني دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي وو خپل زیاته برخه سرتیري له دې هېواده وباسي. او د وینزویلا مرستیال ولسمشر وایي د دې هېواد ولسمشر نیکولس مادورو له ټولې کابینې د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. سو هغه په خپل حکومت کې ژور بدلونونه به ښکاره راوړي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مو ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه ساتلي، جمهوري غږونه او د سولې پر لور. اول درته جمهوري غږونه خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې جوړوي.
په جمهوري غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل شوي، ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا د مشر مختار یوسفزي د مبارزې په اړه ده. مختار یوسفزی چې په 1988 کال کې سیاسي مبارزه پیل کړه نو 12 کلن وو او وشتانې تکتور وو. نن په 2019 کال کې 38 کلن دی او وشتانې تک سپین دي، خو د مبارزې جذبه لا هم هغسې تانده ده. خو د ده یو 50 کلنه سیاسي مبارزه له کړاوونو ډکه ده. مختار یوسفزی چې د مختار لالا په نوم هم پیژندل کیږي، د 1955 کال د مارچ په 3 نیټه د سوات په بنکټ کلی کې زیږیدلی. له فتح پور سکول لسم او له جانزیب کالج 14 پاس کړی، خو په اوم جماعت کې وو چې هغه په کلاس کې یو ترانه وویل.
جوړ زموش په وینو دی، دا نه دی د خان وطن، دا دی د مزدور وطن، دا دی د کسان وطن.
هم د دې ترانې لوجی مختار یوسفزی له سکولا وایستل سو. دا هغه وخت چې سوات لا هم ریاست تو او پر سیاست پابندی و. له ترانې ښکاری چې مختار یوسفزی د طبقاتي سیاست تر اثر لاندې وو او هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقوقو سیاست له نېشنل عوام پارټي د افضل منګش په مشرۍ د بیلسوی نیپ مزدور کسان ګوند کولی. مختار یوسفزی لا هم په اوم جماعت کې و چې په 1988 کال کې په سوات ریاست کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د والی حکومت پر ضد تحریک پیل شو. مختار یوسفزی د دې تاریخ برخه وو او هغه ورځ یادوي.
سوات په خلاف دغه شروع شو دا کوم تحریک په سوات کې او پاره کې بنګش صاحب دی او د اجمل صاحب دی دا خلک په کډر پیش پیش وو. نو مونږ لا حکیم صاحب په ذریعه دغه شي سره وابسته شو. بیا لاسې څه پوسټرې موسټرې به راتلی هغه پوسټرې په مونږ باندې به لګولې. مونږ هلکانو داسې پالله په کالو پنځلسو کالو چې بیا د سوات مرجر په 1989 کې وشو. منګ سټوډنټ وو بیا هم لکه دغه کورونو سره تعلق وکنه چې کوم دا د والی صاحب د مخالف ډلې خلک وو. پوسټر به چاپ کېده سواد چل رہا ہے په نامو باندې. اما ته یاد شي چې دا موږ له ګول او په آتش پې ته په دې اخر میاشت کې بیا په رکړه کې خلک ونیو.
مختار یوسفزی څو کال وروسته یعنی د 1990 میلسیزی په لومړی کلونی کې په جانزیب کالج کې داخله واخیستله. هغه وخت ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. مختار یوسفزی او ملګریو د زده کوونکو د حکومت لپاره احتجاج وکړ چې په نتیجه کې هغه په لومړي ځل جیل ته واچول شو.
اول وار په 15 مارچ کې ونیول شوم. گرفتار شوم د بوټو سره زمانه وا. اول وارزه پاغه کې جیل تلاړم. موږ د سټوډنټو د ترانسپورټ مسله او پاغه موږ سټرایک کړو. نو تقریبا دا چې درې میاشتې بیا موږ په جیل کې وو. درې میاشتې پس بیا راووتو. جی مقدمه خو موږ جکیه سره اوسېو کالج. نو بیا دې را باندې دا مقدمه جوړ کړل. او هغه وخت خو دا ډی پی آر چې کوم دی دا یو عام د پوه. نو دا به هر یو کس چې به نو داسې پاله ګل کې یا په سیاسي دغه کې
په دې وخت کې مختار یوسفزی په سیاسي توګه هم وشار شوی وو. د مزدور کسان پارټۍ له مهمو غړو وو او د دې ګوند په ټوله صوبه کې د خانانو خلاف کسان تحریک چلولی. بیا په 1990 کال کې جنرال زولک مارشال ولګوله چې د مختار یوسفزی ګوندې مخالفت وکړ او نتیجه دا سوه چې هغه بیا د زندان تورو تمبو ته ورسید.
نو د زولک مارشال چې ولګېدل موږ بیا د مارشال مخالف وو. ظاهره خبره ده چې ډېر سخت مخالف یو. له دې وړاندې دا بوټو چې پانسیک پاوې کې هم موږ مظاهره کړې وې د بوټو د پانسې په خلاف. نو هغه خبرې هم وې او ما سره بیا زموږ د پارټۍ خلک هم او زموږ د پارټۍ نه علاوه نور سیاسي مشران یې ونیول او مختلفو جیلونو ته بیا بوتلل. تقریبا شپږ میاشتې یا نیمې میاشتې موږ په جیل کې تېرې کړې. بیا موږ یې راپرېښودو.
خدا ځل مختار یوسفزی راخلاصو خو څه وخت وروسته بیا ونیول شو.
1980 کې موږ بیا گرفتار شو. موږ بیا گرفتار شو په هغه کې زموږ په کور باندې چاپه وواله. زموږ چې کوم داسې کتابونه په کور کې پاتې وو هغه جوړل او داسې یو اخبار په هغه وخت کې موږ مارشالله په خلاف ویستو د سهار په نامه. نو په هغه کې د مارشالله په خلاف خبرې وې. په هغه کې بیا زه گرفتار کړم. نو هغه وارې بیا زه مانا ټارچر هم ډېر شوم. دوه دېرش ورځې په ټارچر سیل کې پاتې شوم او درې څلور میاشتې مې په جیل کې تېرې کړې په هغه ډل باندې. نو هغه کې بیا داسې مختلفو ټارچر سیلونو ته دی بالا ایسار ته راوستم. ورسک ته بولم. بنیر کې مې څو شپې وکړې توتالې تاڼه کې. او بیا اخر کې د مندورې د سیې تاڼه ما په هغه کې اخري وار بیا هغه ته بوتلم.
دا د مختار یوسفزی د سیاسي ژوند تر ټولو دردناک نیونه وه. هغه تر 2 ورځې پورې په مختلفو ټارچر سیلونو کې وساتل سو. پر مختار یوسفزی تشدد دومره زیات سو چې هغه دې ته اړ سو چې فکر وکړي چې څنګه پولیس والا وپاروي چې هغه ووژني. هغه بل اخر یو هڅه وکړه.
تشدد بالکل داسې د برداشت نه ورته وو. دا ختی مې پرسېدلې وجود مې چې کوم دی دا ټول پرهر پرهر بیا نهونه نکړي. بیا هغې سګونه نیولي وو په دې جامو پورې بون خاطر د ګرمۍ میاشت وه. دوه دېرش ورځې ما یو جوړه جامې اغوستې وې. هغې کې هم بلا ګندونه شوي وو. نو زه ډېر تنګ وم. بیا له هغې به وجود کم وړو چې کمره وه په هغې کې به غټ بلب لګولی وو. نو هسې هم په هغې کې ژوند ګران وو. والټ کول دا په کیمروانو بے خوبی وا بیا زده نتیجه ته ورسېدم دا سړی ما وپېژن خوب راغلی او داسې دیوال ته مې ډډه وهلې وه ټیب والم او داسې په غصه راته خوبونو ځای نه دی ویښ شه ما بیا د خولې نه سنځلو خاطره دا مې همدې لپاره وکړو چې یاره دې په دې خفه شي او په ما باندې ګزار یا ډز وکړي یو شی وکړي چې دا کیسه ختمه شي ده خو مانا ډېر زیاتې تنګ کړم که نه مرګ مې بېرته راګاڼه
مختار یوسفزای په ټارچر سیلونو کې له تشدد سره مخامخ خو هلته کورنۍ په لادرکه کسانو کې حسابلی د نموړي شاوخوا 15 اویا کلنه مشرخور بخت بنا هغه کړهونه یادوي
دوی بیا ونیو درې میاشتې ناپته او چا یې سترګې ته ایستلې چا یې نوکونه ایستلې چا څه یې چا څه یې زما مور هغه به جړل سوال مې کاوه چې خدای زما زوی ښکاره کړي خو دا پولیس به راتلو او فوجیان او دولس دیار لستانه به راتلو او هر مازدیګر او زمونږ واړه به هم ځغلول او زمونږ یان دي میان دي مونږ به ټول لکه تنګولي چې دا مونږ ته یوخی کتابونه راله راکی چومبی به زمونږ په وړو کې منډلې په تنرونو کې په ډبو کې منډلې او کتابونه به کتل
خو مختار یوسفزی له ټارچې سیلونو څخه راوایستل سو او د درې میاشتو لپاره جیل ته واستول سو وروسته د منګوري عدالت په ضمانت خوشی کړی خو هغه بیا هم د جنرال ضیاءالحق د مارشال پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ بیا ونیول سو خو دا ځل که څه هم تر دولس ورځې پورې تشدد پر وسو خو وایي چې د تیر ځل په شان تشدد نه و په 1901 کال کې د جنرال ضیاءالحق د مارشال خلاف ایم آر ډی تحریک پیل سو چې مزدور کسان پارټۍ هم برخه وه مختار یوسفزی د ګوند لخوا په دې تحریک کې برخه واخیسته خو د پارټۍ حکم و چې گرفتاری به نور کوي
دلته پراته خور کې مونږ د ماډی د تیری څکم زمونږ د پټې لخوا د غو د زموږ کس خلک بمبا وستل او غریبتاریان به مور کولې زمونږ داسې پولیس کې خپل ایجیټیشن کاو خپل ملګری بم غریبتاری تا اوسه ول نه پرمانه ته تیارول نو اول ورځ ما خیال په 14/1903 باندې دا شروع شو په غزل باندې مونږ سلیریش کسان په ورځ غریبتار شو مونږ پټې بیا موږ په دا چوکونو باندې گرفتاری ورکولې مسلسل او په علاقه کې موږ مارشال په خلاف ایجیټیشن کاو دغه وخت بیا زه مفرور وم په هغه کې ما ته یاد چې مردان ته موږ تللو هلته میټینګ وو د شپې هلته بیا ما ته د پالج حمله را باندې بیا زه رالم ملګرو بیا په بدل نوم په مردان هسپتال کې داخل کړم دوه درې څلور ورځې بیا هسپتال کې وم
په 1908 کال کې د مزدور کسان ګوند او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوانیب ترمنځ اتحاد وسو چې وروسته دغه اتحاد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په نوم په یوه ګوند بدل سو له هغه راهیسې مختار یوسفزی د دې ګوند یو له مهمو مشرانو دی د جنرال ضیاءالحق مارشال ختم سوه جمهوری حکومتونه جوړ سو خو بیا 1909 کال راورسید چې جنرال مشرف بیا مارشال ولګوله مختار یوسفزی د دې خلاف بیا مبارزه پیل کړه خو په عین وخت کې د 1 سپتمبر د امریکا بریدونه وسو وروسته امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ په پاکستان کې ترګری او انتیا پسندۍ سر راپورته کړ وسوالو طالبانو سوات ونیوي او مختار یوسفزی د وسوالو پر ضد ولس منظمول پیل کړل طالبانو هڅه وکړه چې هغه ته زیان ورسوي
دوی یو وار راغله په موږ باندې راغله زه په خبر کې په هغه ورځ باندې ما رونه شکور کی وو ترونه مې دا ترونه په دغه تو په کوم دا شی متوقع و موږ د پاره چې راځي به دا کار کوي نو موږ دا څه ته اوسه ته اړخ په لنیولې و نو بیا شاید په لار کې خلکو ته ویلی یا څه دغه شی چې دای مال کا نو دې د لارې نه وګرځېد سخته ملایان چې وو غوته موږ دا ویلو چې یاره موږ د ناشنا خلک نه پېژنو البته موږ ته کار تاوان ورسېد خو دا کار به تاسو کوئ زه به د خپلو کلي جومات کې شاوخوا نورو ځینو کې موږ دا خبره کړې وه چې که دلته چا طالب راوستو یا چا داسې بل سړی راوستو نو زموږ به د علاقې ذمهوار به هغه سړی وي نو له دې سره هم خلکو احتیاط کاوه دویم ځل خو زه په کلي کښې نه هم دې راغلل جومات هلته څه تپوس پوښتنه کړې وه نو غږ یې نه و کړی بس واپس تللي دي لکه غم غرض یې نه دی
قدرمنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي او پارټي د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د زندانونو کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په څو وارې د طالبان سره په متحده عرب اماراتو او قطر کې ملاقاتونه کړي. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته حاضر شوي نه دي، خو میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې لرو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د دوه اونیو تر خبرو وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه متن چمتو شوی دی. نوموړی د مارچ په 12مه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اوس به د واشنگټن ډی سي ته ځي او هلته به په دې حق له سلا مشورې کوي. خلیلزاد ویلي چې د مذاکراتو په محل خندونه وو، خو دوی بیا هم وکړه شول چې په ځینو مسایلو موافقه ته ورسیږي چې لا یې هم په رسمي ډول لاسلیک کول پاتې دي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او ترګري په ضد د کار پاړه خبرې شوې دي، خو د جنگمندۍ او افغان حکومت سره د مذاکراتو پاړه کومه موافقه نه ده شوې.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بزګ مړی مراه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه دې ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
طالبان دریز لري چې په افغانستان کې د جګړې لوی او مهم اړخ امریکایان دي، نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو په جګړه کې نږدې هر ورځ افغان سرتیری او ملکی وګړی وژل کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې یو طالب مشر ورته د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې لا هم پر دې سلا نه ده شوی چې امریکایي ځواکونه به کله وځي. د هغه په وینا طالبان غواړي چې دا پوځیان له دریو تر پنځو میاشتو په موده کې له افغانستانه لاړ شي، خو امریکایان وایي چې دا کار به له 1300 میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي. امریکا له طالبانو غواړي چې د ترګرو ډلو د کوربتوب نه کولو ضمانت ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې طالبان د یو عمومي وادي ورکولو لپاره تیار دي، خو د ځانګړو ډلو لکه القاعده یا کومې بلې وسلوالې ډلې سره د مرستې نه کولو ضمانت کې زړه نازړه دي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل حکومت په مهال القاعده تر هغه ډلې ته پناه ورکړې وه. د ډلې د امریکې په نیویارک کې په ورلد ټریډ سنټر د شو بریدونو ذمہواري ومنله. تر دې حملې وروسته امریکا پر افغانستان برید وکاو د طالبانو حکومت چپک. خود اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر مخه ډېرې طالبان پاکستان ته لاړل او له هغه ځایه یې بیا ځان منسجم کړ. دوی د تیرو 1300 کلونو څخه جګړه پیل کړې چې بزرګونو افغانان پکې وژل شوي او لکونو نورو پکې نور زیان لیدل دي. د طالبانو د حکومت په محل د افغانانو اقتصاد خراب و، روغتیایي سهولتونه نه وو او د ښځو په تعلیم او کارې بندیز لګولی وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په زړه پورې خبره دا وه چې طالبانو په قطر کې د امریکایانو سره په هغه هوټل کې خبرې کولې چې په دروازه کې یوې ځوانې جلۍ پیانو غږوله. د طالبانو مشران به د غونډې کوټې ته له ننوتو مخکې د لمبا له هغه هوس څخه تیریدل چې نیمه لوڅو ښځو پکې لمبل.
د سولې پر لور
خپله خاوره
یا یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
ظلم چې جوړه دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سرنسته دغه
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو مدني ټولنو سیاستوالو قومي مشرانو او دینی عالمانو هغه جلا جلا غونډې زیات شوې دي چې د سولې مذاکراتو پر اهمیت راڅرخي په کابل کې د افغانستان د سولې عالی شورا غړي وایي سلام مشورې د افغان حکومت لپاره ضروری دي او دوی ته د طالبانو سره په ممکنه راتلونکو مذاکراتو کې ګټه اخیستل شي په دې اړه نور حال خان محمد سیند خبرو
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریې او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیاوړې کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي د دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د رښتینې عادلانه سراسري او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راوایخلو دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي
ای صلح همه شمول هست
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅه چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللی او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي د دغه بنسټ مرستیالې فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي لکه سولې پروسه روانه ده په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل شي
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري زه ساسي کوربه بشیر غاخم د کال د ان پیس په نامه جایزې درې افغانانو ته ورکړل شوې دي ان پیس د ملګرو ملتونو د پرمختیایي چارو ادارې یو ان ډی پی په مرسته کارکونکو اداره ده چې د سولې بشري حقوقو او جمهوري ارزښتونو لپاره کارکونکو خلک ستایي دوی هر کال په دې لړ کې جایزې ورکوي په 2019 کال کې د دې جایزو ګټونکو کې افغان مېرمنې خوجسته سمایي ماری اکرمی او مصدقه احمدزه شامل دي اغلی احمدزه سره مو په دیاله مرکه وکړو په سر کې متي داغه د کارونو په اړه وپوښتل
زله تیر پینځو کلو راځي د خزو لپاره حقوقونه کوم د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د خپل حقوقونو د حقوقنه په برخه کې په سیاسي او ټولنیز برخه کې لګیای ما له دې سره کار کوم د دې لپاره حقوقونه کوم له دې سره سره ټولنه کې په نورو برخو کې لګیای ما ماشومان ته کار کوم ځوانان ته لګیای کار کوم فعالیت کوم او تمه مې دا ده چې دا ډول فعالیتونه نه یوازې ما بلکې د ټولو ښځو ته هغوی کوي د ټولو ځوانانو د افغان نجونو ته کوي وستایل شي تر څو د دې په ځای چې شاته لاړې شي مخته حرکت وکړي او پرمختګ وکړي
مقدسی تاسو دغه کارونه تاسو وای چې تاسو دغه کارونه کوي په دې کې کومې سوز لیدلې دي یا چې کوم د فعالیت مو کوو او راوتلې د کور او ټولنې د خوانه درته څه مشکلات وو
سوز ډېرې وي لمړی کورنۍ رضا کول زمال پر ډېر سوز منه وڅ لاغي په بریالي کې وګراو وتم سو کال مې سره مبارزه وکړه او اوس مهال لمې کې سوز یې کلتوري سوز یې غوښنه مرګ او جلا اختارونه لګې ټولو راتیر سمولام تیریګم
مقدسی تاسو دغه د سولې لپاره د روانه حادثې څنګه ارزوي؟ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي، افغان حکومت هم وخت په وخت د سولې په اړه خبرې کوي، په دې مذاکراتو کې د بیا د ښځو کردار یا رول څومره اهمیت لري او ستاسو په نظر باندې په کې څه نقش یا څه رول باید ولوبوي؟
د ښځو رول د سولې په پروسه کې طالبانو سره مذاکراتو کې ډېر زیات مهم دی. مونږ هم دې هیواد د بایو له نیمایي ډېره برخه تشکیلوو. کله چې دا که په نیم باندې حساب کوم نو معنا دا چې که چیرې موږ ته وخت نه راکول کېږي، ګډون نه راکول کېږي، معنا دا موږ ړانده یو، ګونګ یو، کاڼه یو، بیخي د دې هیواد اتباع نه یو، د دې هیواد نه شمېرل کېږو. د افغانو مېرمنو په صفت باندې چې په تیرو لسیزو جګړو کې موږ قرباني ورکړله، د ټولو تر څنګ د هیواد د نورو اتباعو تر څنګ هم تر ټولو ډیره قربانی ورکړه. ښځو پازې پرې شوې، ووژل شوې، ووهل شوې، ورټل شوې، له تعلیمه بې برخې شوې، له ټولو حقونو پاتې شوې، پرمختګونه د دوی ووژل شو. معنا دا چې مونږ هم د دې حق لرو چې د خپل ځان لپاره حق غوښتنه وکړو. د افغانستان په حالاتو، په افغانستان کې په مهمو بحثونو کې دخیلي اوسو او دا مو حق دی، ډیر زیات مهم دی. او زه هیله لرم چې په دې وروستیو کې موږ هم په دغه برخه کې په مذاکراتو کې شامل شو.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. زه بشیر ګواښ در سره تر بلې اونۍ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
امن برا شیخ دیکھو مہربان دے. for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.